کچیری یو سړی مرتکب دی او حادثه شي په قوانینو کې د ترافیکی لحاظ دغه جرم دوه چنده کی او جزای هم ورته زیاتوي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګور په یو موټر کې موږ تاسو حرکت کوو دغه ټول بیا مکلفه کیږو. کچیری زمونږ راننده ډریور نشه کوي یا حالت ښه نه وي همدغه سوالی باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره دغه صورت ډیر زیات ده. وقایوي تدابیر ډیر ضروري دي. په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي. او ضمناً په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت ناوخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنها د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده. ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظ معاینات وکړي، او هغه کسان چې نشیان وي هغوی باید خپل ترانسپورتونه لرې کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلف. په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي کنه، په هغه ځای کې سوارلی ګوري د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه زموږ تاسو عربستان سعودي کې کوي د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري او حالت کسین ضرورت چاته مرستې ورسره کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
موضوع خود فشار داره که
نه خیر، نن د بیرنه امرستو در سوالو پر خبری کهو که کما پختنه ولره تاسی د دوی اړیکه هم لګه چې پریشوا سر ډول د ورلګیدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو که په دې اړه معلومات ورکړي.
ډېر ښه کدی خوښي هغه یو قسمت زموږ تاسو پاتې شوی وه
په لنډو کې چې
هغه د بیړني بکسه کې باید د شیانې چې موږ وینه پې توقف ورکړی شو، په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مسله سوي خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو، او ځینو کې ریفلکټور لباسونه دي هغه چې نور منعکس کړي هغه باید واغوندو خاص وخت کټونه، حتی چراغ لاسي چراغ پکې وي که کله یو ناروغ پیدا کېږي د وجود د حرارت د زیانه باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تا پوښتنې ته راځو.
شاپور له ننګرهار نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
بالکل. په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقل ټکر له امله وي، د دیوال لوړېدو له امله وي، یا بل حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي، او اکثره خلک بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته یا نهایت ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم مړه شي، په اسلام نفروز ورکړي. نو که دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یاره مات شوی ځای باید سړی څنګه تصدیق کړي، څنګه یې وساتي، او د خونریزۍ مخنیوی په کومه اندازه وکړي چې ډېر کلک ونه تړل شي.
شاپور جان اورور ډیره مننه، هي مسلې ته دې اشاره وکړه. خاص تنظیم خاص مسله کوم دغه اورتوپیډی ده، د سر زما سره کار ده. کله لاس یخ په ماتیږي نو او موږ مجبور کیو چې هغه وتړو، هغه په یو بنداج کوي خو لاخ او کدا نه وي، په عادي ټوټو باندې هم موږ تړلی شو، خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار موږ پیراوړو، دومره فشار چې هم وینې تک باید نه د وینې اغې ته توقف ورکو او هم د ناروغ د طرف مینې ته توقف ورنکو. یعنی تورنیکت موږ چې ورته وایي کنه په ځینو حالت کې د هغه په شکل ته نه استفاده ونکو. په طبابت کې په اوس حالاتو کې چې هغه په اصطلاح د وینې تړلو دپاره تورنیکت چې ورته وایي هغه بیخي تقریبا متروک شوی ده، هیڅ اجازه نشته. په ځینو حالاتو کې که وایي هیڅ نه وي نو بیا د هغه نه استفاده وکوي. په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي، او د طرف رنګ ته باید موږ وګورو. کچیرې رنګ یې خاصف شي، پړسوب پیدا شي، د وینې جریان کم شي، حتی نوکان توروالی حالت ته لاړ شي، نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کړو. حتی ځینې وخت کې لږ وینه مو باید له خیر دوباره یې باید خلاص کړو بیا یې وتړو. په هر حال د ماتیدلو یا فرکچر دی وویلې د هغې مسله په خوا کې ډېر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي. یعنی کله چې یو هډوکی ماتیږي طبعا د اډوکی څوکې تیری وي او هغه چې کله ډېر وخوځېږي نو هغلته کولی شي غوښې تخریب کړي، رګونه اویه تخریب کړي، او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کړي. د دې د مخنیوي دپاره ښه ده چې هغې ته موږ په یو میزابه عاتل او یا ځینې وخت کې د قطې کاغذ نه یو چی ورته جوړ کړو، بیا هغه په یو تړو چې طرف بې حرکته شي. د اولوي طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو، او سفلي طرف په میزابه په ځینو حالت کې نوشو دواړه طرف خپې به یو دی او د بل سره ډیر په احتیاط په لازمه قوا سره ډیر اضافه نه. نو دغه ورونه باید همیشه ورونه خويندې همیشه باید دغه تدابیر زده کې په تلویزیونو کې کله کله پروګرام راځي، او متاسفانه دا اوس وخت کم ده، په لږ وخت کې مونږ ټول خبرې نه شو کولای.
بله ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکی به هم وخلو. خیر خوا له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
خیر پاین پروان.
مهرباني
ډاکټر صاحب، نو ما دا پوښتنه ده، ډاکټر صاحب کښې ته راته لري ځای کې یو تا کلینیک لري، یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري، دا حدیثه سړی تخل وګانې دا ځای زخم تخل کاني، او
مار چیچل، لړم چیچل، غونډل چیچل، دا هم په بیړنیو مرستو کې راځي. په هغه حالاتو کې چې د مارچ چونو مسله وي، پخوا به خلکو هغه طرف ډیر کلک تاړه، خو اوس جراحان د او داسې ځای به زخمی زخمی کوو چې وینه ترېنه وباسي، چې ډیر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي. په هر حالت کې د مارچ چلو او یا لړم چلو په حالت کې ډیر ښه کار ده چې ناروغ موږ تاسې روغتونونو ته ورسو. او یو بله طریقه په ځینو حالاتو کې، اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډیر رایج ده، تیلی میډیسن ورته وایي، د لری فاصلې څخه د ناروغ تداوی کول. اوس خوشبختانه موږ تاسو ټلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې، په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټلیفون شمیره ولرو، او په دغسې حالاتو کې چې موږ مواجه کیږو د یو ډاکټر نه هیڅ که نشو د ټلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو. په هر حالت کې د سپې خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړو د زخم د ګنډلو یا تړلو مو وویلې، هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکی په وسیله داړل کیږي، ځکه دا یو شینه موږ ډیر ویریږو چې هغه د لیونی سپی یا ربیس ده. د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډیر انتقال کیږي، همداسې پیشکی په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه ډیره ښه مساعدوي. نو که چیرې سپی یا پیشکی یا بل حیوان په وسیله سره، ګیدړې په وسیله سره، یو څوک وداړل شي، نو ښه طریقه دا ده چې که چیرې روغتون مساعد نه وي، د پاکو اوبو پاکوبم په دې یاد کړي، کسیروم دا شیان نه وي، نو اوبه باید جوش کړی شي، بیرته یخې شي، د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو، او یو پاک ټوکر باندې چې کټیل چیرې پاک ګاز وي خوتخه، که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو، لږ یخ شي په زخمي کېدو، او یا یې اوتو باندې داغ اوتو باندې اوتو کړو چې جراثیمونه کم شي. نو باید زخم پانسمان کو ویتړو، خو ګنډل یې په هیڅ صورت سره جواز نه لري، باید واس پرېښودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي بهتره ده.
یو اوریدونکی له غزنی ولایت نه، السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه ده، اسلام نصال جهان بشامینه.
مهرباني.
کله یو پیښه وشي او خاص د شمیسي او وینه ډیره کې دی، باید اول کوم کار پان کې ونیول شي، او که زو فوک وکړي باید چې دې ته د مالګو د برش دا خلکو په اعتراف کښې نور کړي، دا به صحیح ده ورته که نه، او دا وینې چې به یې که دې باید دې چې کومه دوایي شته چې بغیر له کلینیکو له هغه نه کور کښې ورته وساتي.
مینپال صاحب، دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي، له تاسې مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
مینپال صاحب، که چیرې یو ځای کې څوک زوفو کوي یا پریوزي، نو تا ویلی چې د ناروغ حالت څه ده؟ په صورت د عموم خصوصا چې وینه ورکوي، وینې تړل، خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي، په خبرو موږ سره جوړ وي، دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي، بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې ویې تړو. دا د تړلو باید په معین اندازه فشار پرې راوړو. ولې په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره ضعفیت حالت راځي، بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو. یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو، باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو، د محل د واقعې نه لرې کړو. مثلا موټر کې بنده باید وي بسو، د خاورو لاندې د باید وي بسو، په خټو کې لوېدلی، په سیند کې غرق شوی ده دفتن. یعنی د موقعیت نه باید په ډېر احتیاط سره انتقال کړو، راوی بسو او فقط یو کرته مخکې واچو او فکر ورته راټول کړو، بیا نو موږ خپل مرستې شروع کړو. په دغه مرستو کې اولین شی چې باید ډېر په توجه وکړو، د سیستم د ناروغ تنفسي سیستم ده، او بیا وروسته د غیز نه تنفس کول دي. ساب ایستل په دریم قدم کې د وینې بهېدنه ده چې هغه باید موږ په یو چی شي وتړو. د مالګې ورکول، هغه ناروغان یو چا بخ سوال کړی و چې شعور حالت ښه وي هغو ته که مایات ورکړو خیر ده، خو که چیرې زړه بدوالی ولري او یا شعوري حالت ښه نه وي، نو په دفتن باید شی ورته ورنکړو. بهترین شی ورته سیروم ده، او بیا نور داسې خاصه دوا نشته چې موږ وایي د وینې په عوض کې دا ورکړه. ولې په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بیرته وینه تکمیل کوي، هغه بیا ډاکټر تجویز کوي.
میدان وردګونه اوریدونکي له سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مینا جلاند سیګر ماګان وردګونه تماس کې سلامونه درته ته تاسو ته وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
کله کله دې شپې په خوب کې راځي بیا وشه شمه د تواتم سره وته وایي چې د خپقې خپاسه کې نام وکړه. دې د تازه په پسنګي ویډیو د لپاره کومه دعوه وکړه؟ دا کومه راه تکلیف چې دا اوسه هم وکړه ما ده
د خورور هنګر چې زمون موضوع ده نه ده، خو په حالت چې ته خفکی کیږي، کوشش وکړه همیشه چې کله څملی په څنګ څملی شاپ تخته باندې ډیر مت څمله. یو تیر کسان چې شاپ تخته ویدیږي، د اوغو کله چې عمیق خوب ته لاړ شي، د ژبه شاته حرکت کوي، یو د ترخ تنفسي یو څه بندیږي او خرهاری کوي یا بندش سره راځي. چې کله بیا دغه ترخ تنفسي په اصطلاح لږ بند شو، نو ناروغ ډیر قوي احساس خفګان کوي، خفکی احساس اسکی او کله کله د خوب راجیږي ویریږي. په هر حال ډیر کوشش کوو چې په څنګ بيده شي، او بیا سره دغه کې بیا آرامې د شپې نو خده چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي، ان شاء الله چې تکلیف دي خکېږي، د تداوی وړ خبره ده.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته برخه ده دوه پښتنې به یو ځای وکم. یو خو دا د اور لګیدو په وخت کې باید څه وشي، او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي؟
خا که خو خدي د زلزله برا مخ کې کوزه کني زه کوم تیر کړل. د زلزله په حالت کې همیشه د علما وای چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویر نه چې هم کوي. اکثرا ځای کې چې موږ تاسو په جګو تعمیرونه کې وګورو، کسان د منډي وهلو کې زینو کې د لاندې د خولاندې کې یا لویږي، یا یو څه کسان په ورختای کې، حتی د زموږ تاسو په ملک د تیر زلزله کې متاسفانه د کسان موږ درلودل چې د کړکې ځان به هرته غورځولی و، یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي و. په هر صورت سره ډیر پې نه غږیږم ځکه وخت مو کم ده. وایي همیشه فکر راټول ونیسئ، ډیر مه بیریږئ. که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي، که چیرې وایي په دفتر کې یاسئ، نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوي، ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جګ منزله تعمیرونو کې، وایي ډیر آرامه کوشش وکئ، مطمئنا د میز لاندې ور داخل شئ. د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي، نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته. نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسئ، یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خواته لاړ شئ، ځینو نه وایي ډیر ځان وساتئ. او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شیانو باید ډیر زر لري شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګي سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کی. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو او خپل فکر د لاسه ورنکو، ځکه که موږ ډیر مغشوش شو یا ډیر وویریږو، نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي کړی، پیوز د دې چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورخطا کیږي او په محل کې پریوسی. د ډیرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په د خپل کورنۍ کې د تیر شیان ماشومان ته لاس کې نه ورکوي، چړې لاس کې ورته ورکوونو کې، یا یو تیر کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نشکي، چای جوش دې نه انتقالوي، یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا سطلونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي، یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي، بام ته دې تنانه پرېږدي، او ضمناً په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي. خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري. ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي، یا قیچي یا تیز شون، خو وخت لږ ده. په هر حالت کې ډېره
مننه مننه ډاکټر صاحب. دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره میلمه و. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هېروئ. د الله په امان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.